دراوندونکو د مشال روپې بوله خبرونه کې ساسو قربا ګل اعظم ستلی مشه د محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر وایي حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزي عملیات روان دي او د شام اپوزیشن ډله وایي چې د اوربند امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو ثبوت ته رسیږي. ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یو لوی پروژه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د فوج مشر جنرال رایل شریف په دې رستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو څخه خبر دی او دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رایل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ په سکارفت کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریځ لري چې په اقتصادي راهدارۍ کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف څرګند کړي. نن د خبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړوته ویل چې په درویشتو ضلعو کې درې سوه درې اتیا سوکو لپاره د شپږ سوو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا اته سوه کاندیدان برخه اخلي او د ووټ اچولو عمل به تر ماښام پنځو بجو پورې دوام ولري. په دې کې د دوه نیم سوه نه زیات مرکزونه حساس ګرځول شوی دي. په خیبر پختونخوا کې زمینی بلدیاتي انتخابات پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید له وجې ځنډول شوي ول. د خیبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر وایي چې د فروری په نهه ویشتمه نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې وکړي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې په کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د پکتیکا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخ کړل شوی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوې کلي بل ته روان وو. د پکتیکا والي امین الله شارخ بنشال اړوته ویل چې د ماین په لاره د دولت د دښمنانو لخوا خخ کړل شوی وو. په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي ول. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د فوزي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تېره شپه مشال اړوته ویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
امی پیلر سر باز شدن رای سنگین به اصطلاح عملیات بسیار موفقانه در راستان در روزای نزدیک شما شاهد حال باشید.
په سنگین ولسوالۍ کې تصفیه عملیات دي. تاسو به شاهدان یاست چې لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاص شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وه. تر دې د دې مخکې د هلمند چارواکو د موسی قلعه له ځینو برخو د افغان قواو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل شوی مهلت روستو هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کیږي پرون ویل چې د هر ډول احتمالي اور بند به په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې په وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشي کړي. 13 هیوادونه چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې له فروری 19 نیټې عملي کېده، خو دا اور بند د روسي عملیاتو له وجې نه ده عملي شوی. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغې موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو یوې سخت دریزې ډلې یا تک هغه ادا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سخت دریزې ډله ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله وه او غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو دا هم ویل چې په ځانګړي توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. او وروستی خبر د کرکټ دی. د پاکستان سپر لیګ کرکټ ټورنمنټ کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټډ لوبډله کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوټا ګلیډیټر سره د نهې په ورځ لوبه کوي. د ټورنمنټ فائنل وروستۍ لوبه به د نهې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ په مقابلو کې به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په 3 وکټو عمان ته ماتې ورکړه. دروندونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی که تاسو د خبرونه پای را سره پای ته پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان ولسمشر وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستل شوی، خو پښتون ملت پاله ګوندونه ولسی تحریک وایي چې د اقتصادي راهداري په حق له تحفظات اوس هم موجود دي.
په دې خبره پوه دي او کنه نه پوه موږ ګرځو احسن اقبال دی راشي قدیم پړن کو نو موږ نه مړکی سزا دی راکی.
دا خبر پښتونخوا په درویشتو زولو کې زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د رای اچول عمل شروع شوی دی. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې د سیمې لپاره څومره مهمې دي؟ کارپو اجاز خټک وایي
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حوالے سره هم دی. دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي. دا هم راځي.
د خبر ایجنسۍ باړي اوسیدونکي وایي چې چارواکي په ارزانه نرخونو له هغوی ځمکې اخلي.
جیرب چې خرچوي دی او دو په یو لکه ریټ لګولای دی نو دو د لاسو 1200 کولو مخکې ریټ خبره کوي، خو باغی کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي.
نن د سولې په لور خپرونه کې له جنگونو څخه د ستړي شوې ټولنې په اړه ووري چې د امن لپاره څنګه کار کولی شي.
ما سلويخ کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لربر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دي لیدلي.
په خپرونه کې نور رپورټونه او شننې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پونتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې اورو.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدلی او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیات کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصې شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو ودن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان ولس مشر او د فوج مشر لچین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لرې کړي. پر دې موضوع زموږ همکاري ملی حمیرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوځ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکی اونۍ به د وزیر مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راوغواړه، موږ درځو، احسن اقبال دی راشي، که دې پړ نه کړو نو موږ نه مړ کړي، سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډ ګیرنه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
خپل حق خبره کوي، نو دوی ته سازش شوي او شدده انتشاره دوی ته نه ده، نو دوی نه زمیم خبر. خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپیرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی، چې دا ټوله چې کومه خبره ده دا زما په نظر ترانسپیرنسي نشته دي. د منسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته پکار دی، چې دا فقط نیو خلجي په ویسټرن روټ سره کار روان دی. داسې نه شي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او قوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي، نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي.
مخالف بھائی
پدے رستوں کے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلیٰ سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملي کیږي کنه.
وزیر اعلیٰ په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلی ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلیٰ تر کافی حد مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې ترڅنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي، بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواری ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
ملي امیرزاده وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه یې د پښتون ملت پالو ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت اندېښنو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړیکو ویل چې په درویشتو ضلعو کې درې سوه درې اتیا څوکو لپاره د شپږو سو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې شبیر احمدجان راسره شریک کړو.
دا خبر په پټ کوم دی چې کمشن وایان دې سهیل احمد وی تر خبره کړې شي دا وایي چې دا ډېر مشته ده نو کې دا خبر په تا دا سهار اتو بجو نه درای اټول عمل شروع شوی دی. دا دې څه ونه پدې کې شپک سوا او نه پولیس سټیشنری چې پای کې دنیم سوا نه سیوا ډېر حساسې ګرځولې شي دنیم سوا لګي حساسې دي. دین علاوه دا دې څه ونه د اتو سوا نه سیوا کاندیدان یې امیدواران دې کې برخه خلی دا میټینګ هم نه پورته شوی دی چې
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
مشال اړیکو تاسو وګورئ درنوتونکو د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه به د فروری په 9 ټکیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې له دغه صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل غلام غوسرا کوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د اډی سره د ټایډل پروپټ کې سب بقایا جات دي او یاد سودې نور په اقدامي کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي او موږ سره صبح خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دواړو خبرو کې چې کومه مایوسي په صبح خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجه نه کومه ښکاري نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
وجود بلوچستان سره او د صوبه خیبر پختونخوا سره د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زمون سره په مختلف وختونو کې کوم وعده او د صوبه خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کوم پیسې الوکیټ کړي صوبه خیبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه سپن نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي هغه زمونږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانته نیمګړې بیا پاتې.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي.
شکل
د د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزي حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزي حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دروندرګو تاسو د مشال اړیکو خبرونه ته وګیزو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسلوالو د ارمی یو سکول ځینې برخې په بارودی موادو الوزبولې دي. د دې پیښې ذمہواري مسعود طالبان بیان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل سیمینار د مشال اړیکو خبریات سیلاب مسعود راکبي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر رسمي خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنه وسلوالو کسانو د فلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودی چاودنو ورزولې تبا کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول 3 مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دروندرګو تاسو د مشال اړیکو خبرونې ته غوږ. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت د مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوي زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه کې زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې ورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د پیو اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا
د ذکر مقصد چې کوم دی پوها لا او پوها چې څنګه په خپل جبه کې کېدی شي په پردی جبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی جبه مخالفت نه کوو، د پردی جبه نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص جبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سیدي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې دپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دې جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب دپاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جماعت درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جماعت پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درونو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. استاد صاحب یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې په دې وروستو کې په افغانستان کې د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره پر پوله طالب او نور وسلوال ډیر فعال شوي، روس او پاکستان چې یو محل د یو بل دښمنان ګڼل کېدل نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوی مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجه خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله هم دی، دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، دا هم ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي. افغانستان هم دوی دې خبره واده پاکستان امریکا یو ځای دي په دې رونه دي وږي د دې امریکا څخه دومره لوی خبرګان هم دي.
خو اجاز خټک زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کړي، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
بشیر ګواخ چې د پاکستان او د روس ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو دونکو، وخت شوی دی د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز بواور. د پاکستان ولسمشر مومن حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. خو بلخوا پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشرانو ډوسر په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لرې کړي. نن د خیبر پښتونخوا په 23 ضلعو کې زمینی بلدیتي انتخاباتو لپاره د رای اچول کیږي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړو ته ویل چې په 23 ضلعو کې 3 سوه لپاره د 600 زیات پولینګ مرکزونه چوپ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي چې د فرورۍ په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشرانو ډوسر په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او باید دا سرته هم ورسوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د هلمند ولایت فوزی چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوزی عملیات روان دي. د دفاع وزارت یو چارواکي عبدالجبار قهرمن تېره شپه مشال اړو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرجوبې د درولو لپاره ټاکل شوی مولت وروستو هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وای په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروستو په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. درنو اسلام آباد ته چېرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروستو امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپله پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه یې هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروستي چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کومه چې له وړاندې شروع شوې هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کاردی جی پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکې هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروستو د افغانستان په لار روس او د منځنۍ ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري او امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره له ولسی مشرانو د غچ اخستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د فوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداري له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله کې د افغانستان د مسلې چابې د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادۍ، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړۍ کې دا لاسته راوړنې تر خپو لاندې نه شي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لاره وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنټ نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلونو راهیسې د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نه شوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پا پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پا پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنوونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږی. دان بسپانی په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د څاسکو نه ورکولو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په مقاله کې د پولیو ضد څاسکو او کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوي دي. ورځپاڼه لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمهواري جوړیږي. د مقالې مهم ټکي له ملیح امیرزاده نه اورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست ته صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد څاسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاسکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورنو لخوا د پولیو ضد څاسکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاسکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د واکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنو دونکو د سده مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لرئ نو هغه د لارې هم د مشال پاڼه خوخه کوي، او دا ټول رپورټونه په هغه هم تاسو لوستلی شئ. سسبا مې بل رپورت په لور راغورم. د خبر ایجنسی د باډي مشران وایي چې حکومت تر د انډستریل زون یا کارخانو لګولو او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په لزګونه جربه ځمکه غواړي، خو دوی ته یې په بدل کې ډیر کم نرخونه ورکوي. دوی وایي باید په دې نرخ کې ورته اضافه وکړل شي، او د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق تیرې ځمکې واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې شاوخوا اووه کاله وروسته له هغه سیمو بېکور کړل شوي کسان بیرته ستانه شوي دي. نور تفصیل له فرحت شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د باډي مشران وایي چې حکومت په باډه کې د انډستریل سټیټ او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جربه ځمکې په خپل پرمختیایي پلان کې شامل کړې دي، او هلته به یو شمېر کارخانې لګوي، او فاټا پوهنتون یوې برخې ته به هم د دوی ځمکه ورکوي. خو دوی ته د دغو ځمکو په بدل کې د ډیر کم نرخ ورکولو ویل شوي دي. دوی وایي باید په دې نرخ یا معاوضه کې دې اضافه وکړی شي. په دې حکله د باډي اکاخیل یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو ته وایي،
نن وته وی چې کم د ځمکه ریټ ته بس مې ربونی وکا هغه ریټ روکا چې کوم د ځمکه نن ریټ چلیږي. نن سبا تقریبا چې د 59 سات اوله کورو په ریټ دلته ریټ دی جیرب چې خرچ شوی دی، او دو په یو لکه ریټ لګولای دی. نو دو د 1200 کولو مخکې ریټ خبره کوي، خو په هغه کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي، درخواستونه هم کې کړي دي، سوالونه زوره هم کې کړي دي، پینیولي شوې دي، خو هیڅ پیسې ورنکړي. نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی، او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه،
یو دوی خبرې دي، یو د یونیورسيټي ویرې اف ار د طرف نه د فټ یونیورسيټي د پر ځمکه خبره ده، په هغه کې 400 کنال ځمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسيټي ویرې جوړه شوې ده صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي. کوار سره جنگ دل یم موږ مکه ده ا دې صاحب کو خیلو کې بل انډستریل سټیټ ته پور از مکه غوړي غا 400 جرب ز مکه غوړي په غو باندې خبر روان دي. پولیټیکل انتظامیه دا وی چې نه لګا دا دیل بیل بیل ته ټریبل بیل ته دغه تو څه خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبر اترې په مراتو باندې روان دي. بس ورنبایم دغه ډیماند هم دی چې سمرات یونیورسيټي پر نور لور کړي وي سرول جو چې غا موږ لم روکل شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی ته د خپل ځمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باډي سیمې د خلکو د دغې غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمهوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي، او ډیر زر به ورسره په یوه نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسۍ په باډه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول، او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو درنو تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته وخت او ته غوږ یې اوس وخت شبې دی د سولې په لور اونیزې خبرونې ته. دا سولې پر لور خبرونه کې نن د کورونی تشدد او په ټولنه کې بی امنی د مخنیوي په هلو ځلو غږیږو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ سولې پر لور خبرونه ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي چنګ دی ورکشي، جنګ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل خلکو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړي چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. پنځوس کاله عمر مې دی او په پنځوس کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېده. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه تهی تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تبا کړی شول، هغه د ژوند لسپسر کړی شول. نو څلوېښت کاله زما په پنځوس کلن ژوند کې څلوېښت کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، د هغه اقدار د منځه لاړ شي، د هغه مارکیټ، د هغه اقتصاد، د هغه سیستم تباه شي، د هغه ژوند ټپ ودرېږي، داغه بچی په ډیرانونو ګرځي، داغه بچی سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې که په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په موږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټی لاندې په خوبوړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو ځینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر ګواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هنا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هنا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هنا اعزاز د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کم، بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وه، نو بس مونږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینه چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرې. خپل د پلار پښتوم راښکله ختم شو خاموش.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز و کالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلاره د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاو ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ولي دا کوم؟ نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولی کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي. جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دا ماته وویل که نه بس ته به ما ته لاغی، نو هغې نه بعد ایکسپټ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړي، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته وایي چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم، نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې بړلور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بیکوره او بیکورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانې را کړې دي، او ایون زما خپل بابا چې کوم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. وویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کوره موتم. خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دی نه خرې چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د هنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. هنا وایي د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپل پښو نه ودرېدلې. هنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسره د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. هنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره ووسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د هنا اعزاز په آسټرلیا لیلې کې اوسیدونکي د ډېر اسماعیل خان یوه ښځه امن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي، نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د هنا اعزاز ملګری ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو هغه نه بل غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي، هغه په خپله دومره هوښیار شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې دا مور پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواک مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې.